السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستی اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی دی. د دې پروګرام قربانه زما همکاره ملالی بشیر ده. وروسته به له میلمنو سره سټوډیو ته راشي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت لاندې خبری برخې ته. په خبری برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په پېښور کې یو وسلوال او ځانمرګ برید، دوه پولیس وژلي او شاوخوا لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پېښور په باړه کې شوي وسلوال او ځانمرګ برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ملکیانو په ګډون لس تنه نور ټپیان شوي دي. د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې برید نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې د 15 پولیس او 15 ملکیان شامل دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر اپریدي مشال راډیو ته ویلي و چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان به چاته ضرر نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرینک دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونه کسانو نن سهار په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته یې اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکوونکي خوندي دي او دغه برید یې غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د ساتنې په اړه ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی کړی او د هغې ځینې پاڼې یې سوځولي چې د اسلامي حکومتونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلورو کلونو په مخه د وسلو مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو په وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وخت کې له اوکراین سره هر اړخیز ملاتړ کوي. له اوکراین سره د تسلیحاتو په برخه کې مرسته د اوږدمهاله امنیتي تضمین په هدف د نړیوالو هڅو برخه ده چې تېر اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د جی و غړو هیوادونو لخوا اعلان شوه. او د هند په لویدیځ مهاراشترا ایالت کې د ځمکې ښویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې سهار ډیره برخه نور بس د اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته زما همکاره ملالی بشیر مخته بیایي. خو اوس د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته راځو. هغه دا چې په پېښور کې په باړې سیمه کې ځانمرګو بریدونو او ډزو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا برید داسې مهال شوی چې تر دې څو ورځې وړاندې په ژوب کې یو ورته پیښه کې نه پوځیان وژل شوي وو. ورزو د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری له پېښور راسره سټوډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه نننی برید وروستي جزئیات؟
مننه. داسې چې دا وخت زه ان په هغه ځای کې ولاړ یم، یعنی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې چې دا پېښور سره خواوشه اوه کیلومتره فاصله لري او بیا د باړې تحصیل تیره برخه چې کوم ده دا د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. نو زه همدا اوس په باړه تحصیل کې موجود یم. دا په باړه کې نن سهار د پاکستان په وخت خواوشه یولس بجې دوه بریدګر وو چې هغه ځانمرګي بریدګر وو او هغوی د دغه تحصیل ودانۍ ته د ننوتو هڅه وکړه. دو په دروازه کې ځان ته دواړو چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې دغه دروازې سره لګېدلې د دغه ودانۍ برخه را پرېوته چې دا تقریبا څه دوه کمرې لیا کوټې را پرېوتلې دي، چې په نتیجه کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی د وینا تر مخی په دې پیښه کې تر اوسه پورې د وژل شویو پولیسو شمیره څلورو ته ورسېده او په دې کې لږ تر لږه لس کسان چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. ما چې وکتل نو په دې ودانۍ کې دننه ډېر ولسی دفترونه دي، لږه لږ خیبر انتظامیه دفتر دلته کې، یو د جرګې تالار دی، بیا ورسره جومات دی په دې ودانۍ کې، همدارنګ دلته کې سب جیل دی چې هغې کې قیدیان ساتل کېږي. خو چې کوم ځانمرګي بریدګر وو دوی په دې ودانۍ کې موجود سی ټی ډي چې کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ ورته ویلی شي، یعنی د ترهګرۍ ضد د ادارې چې کوم دفتر وو په دې باندې دوی برید کړی، او په دې کې پولیسو ته او دغه د ترهګرۍ ضد چې کوم پولیس دي دوی ته دا مرګ ژوبله اوښتې ده.
بله شینواری صاحب، ټپیانو کې څوک دی ویل کېږي چې ملکیانو ته هم زیان اوښتی، او ستاسو له خبرو هم داسې ښکاري چې په دغه ودانۍ کې د نظامیانو امنیتیانو ترمنځ ملکیان هم وو؟
بالکل، ملکیان داسې وو چې نن خو د لومړي محرم چټي هم وا، خو سرکاري دفتر خلاصې وي او دلته کې هغه سب جیل دی، دته ملاقاتیان ویلی شي چې خپلو قیدیانو خپلوانو لپاره راغلی وو. تر اوسه پورې په دې کې جو لسو جوبلو کسانو کې دوه تنه عام ولسی وګړي دي، باقي چې کوم دي دا پولیس دي.
او مسولیت تر اوسه چا اخیستی؟ داسې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ټي ټي پي مسولیت اخیستی، ما په ظاهره فکر کوم ټي ټي پي تر اوسه ادعا نه ده کړې.
داسې چې مونږ ته په خپل باندې تر اوسه نه ټلیفون کړی نه څه بل څه پیغام را لېږلی، خو په پاکستانی رسنیو کې دا چلګي چې دا دغه پیښه زمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی ده. او بل مهمه خبره دا و چې دغه دوه کوم ځانمرګي بریدګرو د دوی جسدونه چې کوم آزادي دا ما په خپل باندې وکتل، او دا دوی لته کې شولې دي، تحقیقاتي ادارې راغلي دي دغه ځینو نه شواهد او نمونه جمع کوي، او وروسته به بیا تفصیلي رپورت په دې باندې وړاندې کوي.
ډیره مننه
او
خپل ځان خیال ساتي. ډیره مننه، سلامات اوسې. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال و چې د پېښې له سیمې نه یې وروستي جزئیات راکول. هلته ځانمرګي برید شوی دی، دغه راز ډزې هم شوي چې د فرهاد شینواري په حواله لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي، او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې دوه تنه ملکیان ښودل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی دی. دا پلاوی کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی شامل دی. دا چې دغه پلاوی د طالبانو د بهرنی چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې څه ویلي دي، جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي، او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې، او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او دغه رنګې د فوجي کم قمندانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زمان نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پی مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پېښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شراغلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د ښځینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبارونه وتړي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې د زوم د کورنۍ ډېرې پیسې مصرفېدې او کورنۍ ته یې ستونزې جوړې کړې وې. د همداراز ویل چې ځینې کارونه لکه د وریځو د ورښتانو ایستل او همداراز غیر طبیعي ورښتان په ورښتانو پورې مشلول دغه د په نظر د ویلي و چې یو غیر شرعي کار دی. یو شمیر ښځو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي. د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکول سوی دی چې یوه اونۍ وروسته دغه موده پوره کېږي. د جولای په 19 نیټه په کابل کې ښځینه اعتراض کوونکو د دغو سینګارتونونو د بندیز پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون د ګډونوالو په خبره په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو امنیتي کسانو د ښځو د تیتو پرک کولو په خاطر هوایي ډزې وکړې. دوی یې په برقي ډنډو ووهلې او د دوی په وینا طالبانو ورباندې اوښکې بهونکی ګاز وشیند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په کابل کې د ښځینه سینګارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبانو د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلې دي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغانان حق لري چې په خپلواکه توګه خپل ږغ پورته کړي او اوسنی نظام باید د دغه حق درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو د مظاهرو د ګډوډولو په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد د زور کار اخیستلو په اړه ژور اندېښنه لري چې پر سینګارتونونو د بندیز پر ضد یې مظاهره کړې وه. ښځو مخکې هم د طالبانو د بېلابېلو بندیزونو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي خو د دغو معترضو ښځو په وینا کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې ځکه د دوی په وینا طالبانو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلي. وروستۍ مظاهره ښځو په کومه هیله وکړه او آیا له زوره کار اخیستل به د لاریونو مخه ونیسي که به دغه لاریونو نور هم زیات کړي؟ په دغه خپرونه کې نن را سره د ښځو د حقونو مدافعانې آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی دنیا صافی میلمنی دي چې دوی به زموږ سره وخت په وخت د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل کیږي. دوی را اخلو. لومړی زما همکار روشان صاحب وایي چې آغلی قمر نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی نیازی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. نیازی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ښځو ستاسو په نظر په کومه هیله باندې پرون اعتراض کړی وو او دوی ولې راووتلې په داسې حال کې چې مخکې هم مظاهرې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، هم دغه ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان باغیرت ولس ته، او بالخصوص هغه خوندو ته، هغه غیرتي خوندو ته چې خپل د ږغ د اوچتولو هڅه یې وکړله. موږ په شرعي لحاظ که دغه ستاسو پوښتنې ځواب ته راځمه، ورته یو ژور څېړنه وکړو، نو موږ هلته دغه ترلاسه کولای سو چې ظلم گناه ده چې پر یو مظلوم باندې کیږي، او د ظلم قبلول پر ځان باندې، یعنی د ظلم تطبیقول پر ځان باندې دو چنده گناه ده. نو دلته چې دی خپل ژغ اوچت کړل، دا یې خپل هغه د دې دپاره یې د خپل ژغ اوچت کړل، دوی ته معلوم و چې دوی به د دوی ژغ وانه وري، حتی باوجود د دې چې خپل دوی کوم عکس العمل نه شي په بار بار اعتراض کوونکو باندې، دوی حتی غلط برخورد له زموږ سره کوي، مګر دوی بیا هم خپل مسؤلیت ترسره کړله، خپل شرعي مسؤلیت یې ترسره کړله، دوی خپل ژغ اوچت کړه. چې زه ویاړم او افتخار کوم په دغه خوندو باندې چې دوی خپل د ږغ د اوچتولو جرأت یې وکړه په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې. ستاسې پوښتنې ته باید راسم چې دقیقا دغه څو ځلې سو چې دوی د هغه ورځ څخه چې پر نظام باندې دوی حاکم سوي دي، خو د دوی که موافقه وه، که مصلحت و، که زور و، که هر څه، اوس فعلا دوی حاکمان دي په افغانستان کې، د افغانستان پر ولس باندې. خو دوی چې راغلي دي د همغه اولې ورځ څخه تر د نن ورځ پورې، د دوی ټول قیدات، د دوی ټول فرامین د ښځو د محدودیتونو دپاره دي، د ښځو د صحنې څخه د ایستلو دپاره دي. دوی هر ډول قوانین چې وضع کوي هغه ټول محدودیتونه راجیدی، چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی د ټولنې نیمایي برخه فلج کړې ده، او دا به ډېر سخت وي چې دا به بېرته دوی جبرانوي. دا اوس زه تاسو د میرویس روغتون یو ډېر عیني قضیه ووایم چې میرویس روغتون کې هغه پخواني ډاکټر صاحبان چې وي اکثر چې امکانات درلود لاړه خارج ته، یو دوه ډاکټر صاحبه او یو دوه درې قابلې چې امکانات نه لري د خارج د تللو چې هلته په شفاخانه کې پاتې دي، هغوی هم د ډېر سختو ناخوالو سره مخ دي، فقط په یو ماش باندې ګزاره کوي. هغوی ته چې کله محصلین راتلله د تجربوي کارو دپاره، د هغوی دپاره د موسساتو د خوا څخه امتیازات ورکول کېدله چې هغوی د بلې خوا څخه هم سپورټېدله، یعنې یوازې په هغه ماش باندې د هغوی ګزاره نه کېږي، هغوی په ډېره لوړه سطح باندې ژوند کړی ده، هغوی تحصیل کړی، هغوی په ځان مصارف کړی چې تر دغه ځایه ځان رسولی ده. نو هغوی هم یو ډول مایوسه دي، او د بلې خوا څخه تا هغه تولید هم بند کړی ده، نور هم ورته نوکاره با انرژي، نور ځوانان خوندې نه فارغېږي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي، هغوی تقویه کړي، دا به بالاخره څه نتیجه ورکړي او کوم ځای ته به ورسیږي. نو د هر برخه کې چې دوی قیدات وضع کوي، هغه ټول قیداتونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، او د ښځو د حقونو سلفېدل ده.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واورېدل د اغلی نیازی په خبرو کې چې دوی ویل چې ښځې پوهېدلې چې غوښتنه به یې ونه منل سي، خو دوی بیا هم دغه جرأت وکړي د دوی په وینا، او راووتل لارو کوڅو ته، راووتې او اعتراض یې وکړي او د خپل حق غوښتنه یې وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ښځو په یو هیله او امید باندې دغه لاریون وکړ، که دوی پوهېدلې چې خبره به یې نه اورېدل کېږي؟
اولو کې تاسو سلام، تاسو مخکنه استودیو ته او بیا دې پروګرام کې ښاینې ته. او هو، د خورجان خبره رښتیا ده، مونږ مثلا ته ډالر یون کړی دی دا مودل لپاره، کو چې مونږ دا غږ ورسیږي نړیوالو ته، ورسیږي ټولې واوري چې مونږ خپل حق دپاره جنګي، خپل حق دپاره خپل د حق دفاع کوو. دا چې داسې کار نه دی، ولې زموږ حق وخوړل شي؟ مکتبونه دوی په مونږ بند کړل، پوهنتونونه دوی په مونږ بند کړل، آخر مونږ یو بله طریقه ځانته پیدا کړل چې په دې وجه نه مونږ خپل کاروبار وکړو، خپل د کور د خپل فامیل سرپرستي وکړو، هغه هم دوی په مونږ بندې، آخر به بیا مونږ څه کوو؟
او غلی پروانه، بلی تاسو یادونه وکړه چې تاسو په دغه لاریون کې ګډون کړی وو، ستاسو اصلي غوښتنه څه وه چې باید دغه آرایشګاوې بیرته پرانستل سي؟
هو باید پرانستل شي. که دوی کوم هغه لري موږ ته دې ووایي، موږ ته دې کوم مکتوب ووایي، موږ ته دې که مثلا دوی وایي چې د ورځې ایستل دي کې اضافه اختر پکې لګول دي، سمه ده، موږ به له دې کار نه ډډه وکړو. او خو اضافه اختر نه لګول کېږي. او بل دلته ویل شوي دي چې هغه څه چې ستاسو دا خو یو فیشن دی، یو هغه دی، مثلا دا خو د ښځې سینګار دی، الله جل جلاله د ښځې په سینګار باندې بندیز نه دی اوسه. نو دوی بیا ول چې کوي سمه ده، موږ به دا کارو نه، کوم چې دوی دې موږ ته یو لاره دې جوړه کړي، بس نه چې سمدلاسه د دوی ووایي چې بندیز، بندیز په پوهنتون، بندیز په مکتب، بندیز په ارزګاه، بندیز دوی اصلا د ښځو په کار باندې بندیز کوي. بله ورځ به موږ ته ووایي چې د نامحرمه نه بغیر ونه وځي بهر ته، وایي به چې په کور کې کښېنه، په کور کې ناست کړي، څه به وکړو آخر؟ څوک به کور کې د خپل کور سرپرستی کوي؟ څوک به د کور مشر اوسي؟ څوک به کور کې نر سړی نه لري؟ نن مثلا سړی به نه اوسي، هغه به د خپل کور سرپرستی کوي، هغه جلۍ، هغه ښځه څوک به کونډه وي، څوک به یتیمه وي، څوک یو حال به وي په افغانستان کښې. خدا موږ لیدلي شل کالو څلوېښت کال راهیسې همدغه دوار روان دی، همدغه حالات دی، په کښې ډېر یتیمان کونډې په کښې دي، نو څه وکړي آخر دوی؟
پروانه جانې، تاسو یادونه وکړه چې طالبان غواړي چې اصلا د ښځو ژوند محدود کړي. تاسو موږ ته ویلی سئ چې آیا دغه آرایشګاوې تر ډېره پورې، یعنې اکثریت یې د ښځو وي او ښځو پکښې کار کاوه؟
ګوره، یو خو دا خبره ده خوجانې چې الحمدلله موږ افغاني ټولنه کې یو، افغانستان دی ده او دا پښتنه ټولنه ده. دلته بغیر د هغه نفر نه چې خپل اریزګې وسي بل څوک دلته په اسانه نه شي ودرېدی. هر اریزګا ته هر یو پلار غیرتي دی، پښتون دی، هېڅ یو پلار نه غواړي، او هېڅ یو ورور نه غواړي، او هېڅ څوک داسې نه غواړي چې خپل عزت دې داسې بې ځایه کړي. دې اریزګاو کې عموما د افغانستان په ټولو اریزګاو کې بغیر د ښځینو نه بل څوک کار نه کوي، داسې څوک اجازه ورکوي خپل
مطابدو
ته نه، هېڅکله نه ورکوي.
شاشه، نو دا چې اوس تاسو ویل چې آرایشګاوې ټولو د ټولو ملکیت او همداراز هغه کارکوونکي ټولې ښځینه دي، نو په دې سره تاسو په دې نظر یاست چې واقعا دغه د ښځو اقتصاد ته د ضربه رسولو په خاطر دا کار سوی دی؟
خور جانې، یوازې د ښځو اقتصاد ته نه، بلکې هغه ښځې چې دغه آرایشګاه یا سینګارتونونه پر مخ بیایي، هغې تر شا ګوره، هېڅ ښځه نه غواړي چې هغې ته په تیاره را رسېږي. اول زه خوشحاله یم چې زه کور کښې ناسته یم، زما د کور خاوند یا زما پلار، زما ورور، زما څوک بل څوک ما ته بازار نه راوړي ویخورم، زما یو ساتر دیم بار ویښته دیم بار څوک ونه ګورو، زه په دې خوشحالېږم. خو موږ چې آرایشګاه کوو یا بله وظیفه کوو یا بله وظیفه کوو، زموږ به مجبوریت وي، زموږ به څه مجبوري وي، موږ به څوک نه لرو، خپل د کور سرپرست به نه لرو، موږ باندې به دا بوج وي. دا خو په دې نه شوله، نو موږ به د کور مشرتوب کوو، موږ به د کور سرپرستي کوو، موږ به د کور نفرانو ته نفقه برابرو. یوازې نفقه خو سړی نه شي برابرولی، که داسې شي نو ښځه بیا ولې پیدا کړي؟ ښځه او نارینه دواړه یو دي په نفقې برابرولو کښې.
بله، ډېره مننه پروانه جانې. زه بېرته تاسو ته راځم، ستاسو څخه نورې پوښتنې هم کوم، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. اورېدونکو، د نور بس د خپرونې درېیمه مېلمنه بی بی نظیفه احمد شاهي صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلې احمد شاهي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې وخت مو وایستئ. تاسې د اغلې نیازۍ او اغلې پروانه دواړو خبرې واورېدلې. اغلې پروانه یادونه وکړه چې تر اکثریت دغه کار بارونه چې سینګارتونونه دي یا آرایشګاوې دغه د ښځو دي، او که دا بند سي معنا دا چې د ښځو اقتصاد ته سخته ضربه رسېږي، او د دوی په وینا طالبان غواړي چې د ښځو ژوند نور هم زیق او محدود کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې دغه د ښځو د ژوند د محدودولو یوه هڅه ده، که دغه لامل چې طالبان یې یادوي چې وایي په دغه سینګارتونونو کې زیات مصارف کېدل، تاسو کومه خوا فکر کوئ چې ورسره موافق یاست؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته، همدارنګه نیازي صاحب وکړم پروانه جانې ته، ولیک تاسو ته روغ جوړ سي، حتما اوسې، مننه کوم چې ما ته تاسو وخت راکړل. زه د پروانه جانې خبرې باندې ټینګار کوم، په دې هکله چې یوازې د خودو په اقتصاد باندې تاثیر نه لري خان، ځکه چې کله چې نظام سقوط وکړو امارات راغله نو ډېر تاجران دا اکثریت سنګرتونونه مواد چې به راتلل د ایران نه راتلل، د ترکیه نه راتلل، د دوبۍ راتلل، تجارت وو. بیا کله چې د نظام سقوط نه وروسته بیرته تاجران خپل تجارت ودرول او تجارت یې ونه کړو، نو دا د رژه کوم مواد سنګرتون مواد هم دوی هم چې وو د دې لوړ هم جکسي وو. په دې حساس نو چې انسان خپل عامد ګوري د یو مواد اخلم په دې نرخ باندې، سبا زه په نور مشتریان باندې دا چې استفاده کوم، زه شل زره د دوکان کرایه ورکوم، د برق بل ورکوم، د اوبو بل ورکوم، همدارنګ زه مواد اخلم په پیسو هم، زه باید په دې کې یو 2000-3000 ځان ته خو منفعت په نظر کې ونیسم، چې څه لپاره زه د کور نه وځم، ګټې لپاره، فائدې لپاره زه د کور نه وځم. دوی چې وایي د ډېرې قیمت به اغوستل، ډېر ګران به اغوستل، یو بل چاره به کوو، سنګرتون به د رژویانو به وو، همدارنګ به دوی خپل ځان خپل مواد به راوړل، موږ به ورته سینګار کړو، زموږ مزدوري به ورته ولې خبره نه وو. کله چې مواد هم زموږ وي، مکان هم زموږ وي، مصرف نور هم زموږ وي، بیا دوی چې پیسې ورکوي دا خو بیا ونه شو. تجارت کاروبار هم دې ته وي، خلک هڅه کوي، زحمت وباسي چې نر یې خزوي، دوی خپل منفعت او فائدې لپاره. نو باید دا طالبان دې خواته هم په نظر کې ونیسي. دومره تجارت چې په جمهوریت کې اوس مهال نشته، اول زه په خپل چې ما سره سرمایه و چې زه په افغانستان کې تجارت نه کوم، خدای ته دوه چنده ماته به ګټه هم وي، نه کوم، ځکه چې د دې آخر نتیجه به خراب وي. د اوسنۍ د نن ورځ ګټې باندې څه وکړم چې بېځکه ورځ وروسته ماته دوه چنده ضرر وي؟ نو باید دا هم په نظر کې ونیسي. او د دې ستاسو په سوال کې دا هم و چې باید چې طالبان وبخښي، چې طالبان وایي چې باید رژویان بند شي، دا رژوه بندېدل هدف دا وي چې باید خود خود اقتصاد صفر ته ورسي، یوازې د ښځو اقتصاد نه، ښځې د اقتصاد نه محروم کی، هغه مالي استقلال د ښځو نه اغوستل کی، بلکې د ښځو نه هغه بشري حق، هغه انسانیت، هغه بشریت نه اغوستل کیږي. د دوی حالت دا دی چې باید د ښځې څوک ده، ښځه څوک چا په ټولنه کې شمېرل لري چې د انسان حیثیت لري؟ ښځه وایي یا په کور یا په ګوري، نه یوه کلمه یې اورېدلې خبره بس. نو دوی وایي چې د اسلام دوی نه دي خبر، دوی دومره د اسلام نه چې دوی خبر دي، هیڅ څوک خبر نه دي. خو دوی لکه دا هغه پخواني کتابونه یهود نصاره چې هغه کتابونه چې د دوی په ضرر وو، هغوی ګوښه کړي او په ځای بل څه لیکلي، دوی نه ده ګوښه کړي او څوک هم نشي کولی. خو دوی څه کوي؟ هغه چې د ښځو فایده باندې په ګټه باندې چې وو چې دا په قرآن کې، هغه یې بېخي وایي نه 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 نه، دا هغه دم وایي، دا وایي چې یو سړی څلور مېرمنه حق لري، ښځه حق نه لري چې غږ پورته کړي، ښځه حق نه لري د کور نه وځي، ښځه حق نه لري چې کار وکړي، ښځه حق نه لري چې د ازادي بیان استفاده وکړي، ځکه چې دا انسان د حق نه لري. نو له بده مرغه ورځ په ورځ د پروانه جنې په یوه خبره زه هم ټینګار کوم چې شاید داسې حالت به راشي موږ له محرم نه بغیر د کور نه وتی نشو. دا خبرې رښتیا ده، ځکه چې دا هماغه پخوانی طالبان دي. څوک غفلت ونوکړي، هماغه پخوانی طالبان اوس مهال داسې درې ورځې وروسته مخکې، درې ورځې مخکې په هرات کې والي اعلان وکړ وایي هیڅ یو ښځه بغیر له چادري نه د کور نه وتی نشي، او موټروان ډرایورانان هم حق لري، هغه مېرمنه چې چادري لري او محرم نه لري هم جګې نه کي، او چادري محرم ورسره هم وي او چادري ونه لري هم جګې نه کي، که چېرې جګ جواز یې اخیستل کېږي شپږ میاشتې ورباندې قید وځي او موټر یې غصب کېږي. نو دا په هرات ولایت کې دا کار د په مزه مزه د وخت په تیریدو سره مرکز ته هم راځي. دا خبر په پام ورته د نړۍ ټول باید واوري. دا خبر د هماغه پخواني طالبان دي، هماغه پخواني مفکورې دي، هماغه جاهلیت دولت کوم کارونه چې کړي هغه اوس هم د هغوی په ذهن کې ده، چې هغه ورځ نه ویې کو چې یو په یو کور کې زلمي نارینه نه وي، کله ښځه وي پېغلې لونه ولري، او دوی د کور سودا پکې د کور نه وځي، او دروازه شاته به ولاړ یو سړک چې څه کوي چېرته ځي، ځان نارینه ته ووایي چې راسې. نو هغه بیا نارینه د کوم ځای نه راوړي؟
بله مننه اغلی احمد شاهی، تاسو څخه ما غوښته چې تاسو د خبرو په جریان کې دغه پښتنه هم وکم چې تاسو د پروانه جانې په خبرو کې واورېدل، دوی ویل چې هغه ښځې چې مجبوره وي چې باید د باندې وز، لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، خو زما پښتنه دغه ده چې اساسي حق خو د انسان هم دغه دی چې باید انتخاب حق ولري، چې هغه کار کول غواړي کنه دغه حق اخستل یا د طالبانو ته دغه دوی ته قناعت ورکول چې دغه د انسان یو خپل حق دی که ضرورت وي کې نه وي، دوی باید دغه انتخاب ولري چې دا غواړي چې کار وکړي کې نه وکړي. که غواړي چې کار وکړي باید وی کولای سي، او که نه غواړي پر کور باندې کښېنستلی سي. په دغه برخه کې تاسو څه وایاست؟
دا خو په افغانستان کې یوازې افغانستان بغیر هر یو انسان ته چې د کار ویل د حق لري او ته غواړې چې دا کار وکړي، نو هېڅ یو کس نه وایي چې زه نه غواړم کار ونه کړم. هر څوک وایي چې باید انسان چې پیدا شوی ده په نړۍ کې د خپل ګټې لپاره هڅه کوي. انسان په د ژوند نه چې کله چې پیدا شوی ده تر مرګ پورې، تر دې حده چې نیم ساعت وروسته چې ده وفات کړي، په هغه نیم ساعت کې دا خپل هڅه کوي. دنیا د ګټې لپاره ده، دنیا د حاصل لپاره ده. نو هر انسان غواړي چې هڅه وکړي. او رښتیا هغه میرمن شته، زه نه وایم چې هغه میرمن شته چې په سل فیصد وکړي، د پنځه فیصد بیدار شي چې درآمد لري کور کې نارینه لري خو دا په کور کې ده. ډېر ډاکتران دا وایي چې هغه میرمن چې کور کې ده هغه رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، نو هغه مجبور ده چې ځان ته یو شغل یا مصروفیت پیدا کړي. مخکې معلمي وه، درس وه، نور وظیفې وې، خارجي موسسو کې وظیفه وه، شخصي موسسو کې، دولتي کې وو، د کار کول زحمت وایستل، تر دې حده اشپزي کې به اشپزي ته بتلل. نو کله چې دا ټول بند شو، دوی اکثریت ډېرې اول زه په خپله زما دنده د یو حقوقي شرکت وو، وکیلان سره ما کار کول. کله چې دوی ختم زما خور مې ځوان لاړ، هغه ته دوه کاله پورې مې هلته کار کول، دوه شاګردان وو. وروسته بیا موږ همکار شو، اوس خو موږ من کوي چاره نه څه به وکړو.
مننه اغلی احمد
شاهی. چاته وایي چې ته غواړي او که نه غواړي چې کار وکړي. انسان د هڅې ده، غواړي چې هڅه وکړي. نور دا خو یو بې معنا سوال شو چې طالبان دا به ووایي چې موږ یو کس ته وایي ته غواړي ستا زړه کېږي چې کار وکړي، او یا بلې ته وایي ستا زړه نه کېږي چې کار وکړي. دا خو د هغوی په ژبو باندې میخ ته کول دي چې باید ګونګه شي چې زموږ نه ویریږي، هغه به مجبور نه زه نه غواړم چې کار وکړم.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه هم په ورته پښتنه کوم چې د شاغلی عاکف مهاجر د خبرو په تړاو چې دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند دی، د ویلی و چې په دغه سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ پیسې ډېر مصرفیږي، نو په دې خاطر باید ارایشګاوی بندې سي. یو لامل یې د دغه یاد کړی و په خپلو خبرو کې. ایا تاسو فکر کوئ چې په یو واده باندې څوک مصرف کوي ډېر دی که تر یو زیات ودونه چې خلک کوي هغه ډېر مصارف لري، ستاسو په نظر آیا د آرایشګاه بندول یو مهمه موضوع ده که دغه چې مصرف باید په بل ځای کې راکښته سي چې تر یو زیات ودونه باید بند سي؟
ما ته خو بالکل په دغه موضوع باندې یو ډول مسکا راغله چې د په مصرف باندې دوی یادونه کړې ده. آیا که څلور ودونه کوو په هغه باندې مصرف نه راځي او د ښځو پر سینګار باندې مصرف راځي؟ بیا زموږ ارایشګاوي هم په افغانستان کې الحمدلله لکه چې مخکې خورکۍ مو اشاره ورته وکړله چې موږ مسلمانان یو، افغانان یو، باغیرته افغانان یو، پښتانه یو اکثر. نو موږ ته زموږ فرهنګ دا نه ایجابوي لکه ایران او پاکستان کې دغه نږدې زموږ همسایهګانو کې لري دوبۍ او ترکیه او دا ځایو ته لا نه ځو. دا نږدې دا دوه همسایه مو ایران او تاجکستان او پاکستان کې زه خپل شاهد پاتې سویم، یعنی تللی یم خپل چشم دید درته وایم چې هلته د پارایشګاو کې نارینه کار کوي د خوندو تر څنګ، دغه نارینه د خوندو ویښتان ورته جوړوي او هڅه کوي. هغوی هم اسلامي ملکونه دي، هغوی هم دغه مصارف کوي او د ښځو سینګار د شروع څخه او تر دا اوسه پورې هم په ټولنه کې رایج ده او هم رایج وو. دا چې لږ ذره مډرن سوه، لږ ذره اوس هغه نور هم ورسره د نړۍ سره موږ سیال کېدلو ته غوښتنه وکړله چې ګام ورسره اوچت کړو، بیا مو هم خپل کلتور او خپل فرهنګ او خپل هر څه مو حفظ کړي دي. موږ تللي یو، بیا هم دلته په موږ باندې پابندي او قیدات وضع کېږي. دا خو یو ډول مسخره ده چې دوی وایي چې مصارف لري. یعنی زما د مسکا هیلت هم همدغه و چې دوی پدی مصرف مخنیوی د پاره نو د مصارف د مخنیوی د پاره ډیر اصول ست چې دی ځلمنی تطبیق کی ډیر ست چې دی ورته فکر وکړي چې د مصارف څخه مخنیوی وکړي چې اولی ول ورده څلور ودونه دي چې وایي چې هیڅوک بلا وزره دوم وعده نسی کولای او د داسې یو قانون وضع کی که دوی د مصارف څخه د اخراجاتو څخه مخنیوی کوي چې بې له عذر څخه ځوان دوام واده نشي کولای، بیا د شرعي عذر دی ولري ثابت سي بیا دی واده وکړي، بیا چې دغه ځوان دوه ودونه کوي چې د مصارف څخه د مصارفو وړتیا ولري چې دغه دواړه کورنۍ ته دغه نفقه ورته برابرولی سي کې نسي ورته برابرولی، دا ټول شیان دي څخه دي دوی شروع وکړي. مشکل اسلام ته وګورو، ما مخکې یو یادونه وکړله چې زه نه پوهېږم چې دوی اسلام ولې خپل د ګټې په حساب باندې استفاده ځینې کوي، او دا ډېر غلط کار ده چې دوی یې ترسره کوي. دغه غلطي ده چې دوی د ناکامۍ سره مخ کوي. اوس د دوی هم سر خلاص ده چې موږ پایدار نه یو، پاتې کېدونکي نه یو. ودرېږه، یو ناوله دي ناوله دي خبرې خوباسو، ودرېږه. خلک خو په دې باندې موږ یاد چې زموږ د شریعت دپاره مبارزه کوله، موږ د شرعي قوانینو دپاره مبارزه کوو، ځکه د ناکامۍ سره مخ شولو. مګر متاسفانه چې دا نه ده، موږ تجارب لرو، موږ تجربې لرو. موږ ستاسو حواله دوره هم لیدلې ده، د مجاهدینو د راتک دوره مو هم لیدلې ده، تاسو مو په دې دوره کې هم ولیدلاست، ټول مو مطالعه کړه. دونه سختۍ چې موږ ګاللې دي یو دوه کاله نور به هم دا سختۍ موږ وګالو. تاسف ځای دغه ځای ده چې تاسو ولې ځان او افغانان مو ټول نړۍ ته بدنام کړه، ټول نړۍ ته مو موږ وشرمولو، موږ غلط ثابت کړو، زموږ په تزار کلن تاریخ مو بدنام کړل. دغه د افسوس ځای ده. ته که د اخراجاتو مخنیوی کوي، ډېر کارونه سته چې د اخراجاتو د مصارفو مخنیوی وکړي. که د فساد مخنیوی کوي، ډېر کارونه سته. دې حق نه لري چې ته مکتب او پانتون بند کړي. ته قوانین وضع کړه، ته داسې قوانین وضع کړه، داسې طرحې جوړې کړه چې د هغه څخه مخنیوی وسي، د پرمختګ لاره هم هواره وي. خلقو ته سهولتونه برابر کړه. ته ولې سهولت بندې؟ ولې قیدات وضع کړې؟ دا خو زور سو سراسر حکومت نه ده چې ته کوي، دا دیکتاتوري ده چې ته کوي. چې ته څه غواړې هغه باید تطبیق کړي.
مننه آغلی نیازی. بله، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه نور بس دی خبرونه اوري، او په دې خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې د آرایشګاو یا سنگارتونونو هغه شځې هم راولو چې دوی په دغه لاریون کې هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په سنگارتونونو کې کار کوي. د اغلی پروانه په شمول باندې میرمن هوا له دوه شذو څخه یو ده چې اوس زموږ میلمانه ته په دې خبرونه کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه اغلی هوا چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي. که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې دغه اعتراض ولې ضرور و ستاسو په نظر، او ښځې ولې مجبوره سوې چې باید په اعتراض باندې لاس پورې کړي؟
به نام خدا. سلام به شما و شنونده های شما. ما به اعتراض که مجبور شدیم به دلیل از اینکه هر قدر که ما پیشنهاد کردیم از طریق خانه پیشاوران، پیشنهاد ما نادیده گرفته شد و هیچ کس صدای ما را نشنید. به همین دلیل خانه ما به اعتراض پی بردن و به این خاطر رو به اعتراض آوردن.
آیا تاسو فکر کوئ چې دغه اعتراض کومه نتیجه ورکوي؟ او تاسو په نظر کله چې تاسو اعتراض کاوه څه هیله مو درلوده؟ آیا تاسو فکر کاوه چې طالبان به تاسو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
به نظر من فکر نمی کنم که صدای ما را بشنوه، به این دلیله که اونا مکاتب را بسته کردن، پنتونا را بسته کردن. همون زمان هم امی خانمای افغانستان بودن که صدا کشیدن در ولایت ها، در همه جا، و اینا با خودتان شاید باشین که امی طریقه هایی را که امروز دیروز اینا برای داختن قبلا هم امی کار کردن، و تنها امی خانما بودن در مجموع در افغانستان. حتی هیچ مردای ما صدای خدا نکشیدن، ولی باز هم همین خانما بودن که دست به اعتراض زدن، سر صدا کردن و از اخ خود دفاع کردن. ولی فکر نمی کنم، باز هم ما به خاطر از اینکه مبارزه کردیم، یک سالا شدیم، زحمت کشیدیم و پای جامعه و مردم نادیده گرفتیم. به این خاطر قلب ما دل با طاقت نمیکنه که مثلا ما آرام بشینیم یا این کار کردیم، ولی امیدوار هستیم که اگر طالبان نمیشنوه جامعه جهانی صدای ما را بشنوه و داد ما برسه که ما یگانه ناناور فامیل خود از این طریق بودیم، از طفلای خود. وقتی که بسیار سخت است که یک طفل آدم، یک مادر میتونه در هر حد مثلا هر چیزی را تحمل کنه در زندگی، ولی هیچ وقت گریه اولاد خود، گرسنگی اولاد خود و مشکلات زندگی که طرف اولادش باش او را تحمل نمیتونه، صبرش به صفر میرسه. به همین دلیل است که ما نتونستیم، یعنی میفهمیم، با وجود که میفهمیم که عاجز هستیم در مقابل اینا، به خاطر که اینا هیچ صدای ما را نمیشنوند. و به نظر ما که هیچ اصلا اینمی مطلب از اینا سرکوبی زنان است، خلاص دیگه کدام که فکر نکنم که اینا بخواین که مثلا باز کنن یا دوباره، ما امید نداریم، اما میخواییم که جامعه جهانی مردم بشنوه صدای ما را و هر چی زودتر به داد ما برسه، به خاطر که نمیتونیم دیگه چی کنیم. اصلا اینمی رای درآمد ما بود، وقتی که ایران بروی ما بسته کنه چگونه زندگی خود پیش ببریم.
ډیر مننه آغلی هوا چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ په دې خبرونه کې، او وخت مو وېستي چې خپل زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورسوي، او دغه خپل غشتنه چې تاسو د طالبانو څخه لري هغه هم د دې پروګرام لاره مطرح کړی. آغلی نزیفه احمد شاهی تاسو خبربل پښتنه وکم، بیا به آغلی پروانی تاسو ته راسم. آغلی احمد شاهی تاسو څخه هم دا پښتنه کومه، لکه څنګه چې زموږ ټولو میلمنو په همدغه باندې توافق اظهار وکړ چې طالبانو په دې خاطر باندې د ښځو آرایشګاو د بندېدو اعلان کړی دی یا امر کړی دی چې دوی غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي، ستاسو په نظر باندې طالبان ولې غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي؟
خبرې چې دا چې ادب د دې سوال چې هم انسان باندې خندا راځي انسان ته، هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو مېرمن سره عزت کول، دښمني کول په دې معنا لري هغه هم افغاني مېرمنه وي چې د افغان مېرمن اقتصاد صفر ته ورسېږي، ضربه یې چا ته رسېږي؟ دا هم یو سوال ده مطرح کیږي. نو لوبه ده مرغه چې دلته جاهلیت چې وي، نادانی چې وي، نو یو نادان وګړي سره، یو نادان کیم سره، یو جاهل کیم سره، یو عقله انسان، یو عقله مېرمن به څه وایي؟ نو که چیرې یو مېرمنه سرمتمن وي، سرمایه دار وي، یو تجار وي، نو بدنامي او بدنومي تا ته رسیږي؟ نه، خوالی تا ته رسیږي؟ نه. او نن دومره خوالی شاید به درته ورسیږي چې سبا یو مېرمنه تاجر وي، میلیونر وي، هغه هم افغانه مېرمنه وي، نو ستا هغه بېوزله او یتیمه او هغه فقیر ولس سره مرسته وکړي، زکات وکړي، موږ به دلته ولې حسنه کوو؟ هسه د دې د لحاظه د اسلامي د لحاظه باید موږ د خپل اسلام باید ښه په بشپړ ډول باندې ښه ورباندې فکر وکړو او تحلیل یې وکړو. اسلام وایي هر هغه کس چې په پنځو بنا باندې قبول لري مسلمان وایي، اول کلمه، دویم لمونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. که چیرې یو مېرمنه کلمه به ووایي، مسلمان شو، لمونځ وکړي، روژه ونیسي او دا حجم به وکړي، حجم کول چې د خپل د زوی او د خاوند د پلار د پیسو نه لاړ شي، خو دا مېرمنه حق نه لري چې د خپل د پلار د سرمایې نه دا زکات ورکړي، د خپل د ورور د سرمایې نه، خپل د زوی د سرمایې نه، خپل د خاوند د سرمایې نه حق نه لري چې دا زکات ورکړي. هغه مېرمنه هغه وخت زکات ورکولی شي چې هغه به هڅه وکړي، هغه په خپل لاس باندې خواري وکړي، زحمت به وباسي، د خپل د حلال رزق نه، مال نه، به دا به زکات ورکړي. هغه وخت د هغه مېرمنه د اسلام پنځه بنا مکمل کولی شي. اوس به لوبله مره په افغانستان کې تقریبا اوه نوي مېرمنې شته وجود لري چې هغه له دوی د اسلام د یو بنا نه محروم شوې ده، او دوی هڅه کوي چې دا مکمل په بشپړ ډول باندې دا مېرمنې د اخته تر دې حده چې د اسلام نه هم ګوښه کوي دوی. نو دا په دې معنا ده د دې نه دوی هڅه وکړي چې اسلام مېرمنو ته په داسې ډول ښکاره کړي چې مېرمنو خپل اولادونو ته باید ووایي چې اسلام طرف ته لاړ شي، اسلام د کامیابۍ لاره ده، اسلام د هڅې د سرلوړۍ لاره. نو دوی په دې میرمنو باندې داسې ظلم کوي حد باور کو ډېر زیات میرمنې دي نو وایي په دې اسلام باندې مونږ څوک چې مونږ تبا شو رسوا شو سبا یو نارینه بېګانه کس ته زمونږ لاس به اوږد وي مونږ به نه سوال به کړو مونږ به په سړک باندې کراچواني به وکړو هغه څومره د شرم خبره نه ده مونږ یو نارینه بېګانه یا نامحرم سړی ته لاس به وړاندې کدیګري به وکړو دا د شرم خبره نه مونږ چې یاته هغه په نیک نوم باندې دوکان هغه څه کرایه ورکوو په لوړ سر باندې نهیه مونږ نه اجازه اخلو هلته خلک ګوري چې ښځې یوازې ښځې دي یا رجګا ته راځي د حلال له طریقې نه مونږ ګټه پورته کوو او خپل اولاد یا کور کورنۍ ته خویند ورونو ته زمونږ حلال رزق راوړو او ځان ته ګټه که زمونږ د طرف نه هم یو بل مسلمان ته هم کولی شو لاس یو سل روپۍ یو دوه زره یو درې زره ورته ورکړو دا هم یو حکومت کېږي نو دوی په دې معنی ده د ښځې اقتصاد چې صفر کوي په دې معنی ده خپل ځان ته ضرر ده کله چې یو انسان د خپل ښه او بد باندې پوه نه شي نو هغه هر څه کولی شي لکه طالبان په خپلو ښو باندې نه پوهېږي چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي وبخښه تاسو مخکې وایي چې طالبان دا وایي چې د هغه نیازي نه تاسو پوښتنه وکړو چې طالبان دا وایي چې د زوم د کورنۍ دوی ډېر پیسې اغوستل په رژې کې یو نوی بستر راتلل مونږ ورته په 5000 افغانۍ باندې مونږ ورته سینګار کول د سن تر خپو پورې ښه صحیح مونږ جوړه 5000 اوس زه په کور ناست یم ما ته 5000 چې ورکې او راته وایي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ کړې زه نه ځم ما ته 1 لک روپۍ چې ورکې راته واچوي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ زه نه ځم زه د افغان مېرمنه یم زه افغان نجلۍ یم زما پلار هم پښتون وو په دې معنی زه په افغاني کلچر په افغاني فرهنګ باندې لوی شوی یم په دې معنی ده چې یوازې ته خیرات لرې او زه به خیرات نه لرم مونږ چې هغه څه دوکان جوړ کړي په لوړ نوم باندې په لوړ سر باندې مونږ دوکان جوړ کړي چې خلک منفي فکر ونه کړي چې څه لپاره مونږ د ناحیې نه جواز اخلو او څه لپاره خاوند زموږ اکثر لوحه لګوري چې د خلکو وګوري دا د ښځو ارایشګاه ده نو د دې هدف چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي د نارینه اقتصاد صفر ته ورسول نارینه در په در خاوري ته سر کوو باور کې ډېر هغه کورنۍ چې زه ګورم چې څلور پنځه نارینه په کور کې پروت دي بېکار او نه هغه ښځه وتلې مجبوري کې چې هرایږي ته لاس کړي نو هغه به نارینه به څوک نارینه به ښځه او ښځه به نارینه به سپین سوني اخر یو بل به وخوري نو دا حکومتداري نشته دا انسانیت نشته که چېرې په یو حکومت کې په یو ټولنه کې چې د انسانیت نوم د منځ نه لاړو نو په هغه ټولنه کې بحث کول ګروپ کې بل پرون ما ته وشپه و چې ما ته چې راځي تظاهرات لاړ ما زه نه ځان خلکو سره نه در وګړو ټیم سره ځان نه برم هغه وخت مې چې د تعلیم تاریخ په هغه په تخنیک په پنځون باندې لاندې لیکل شوی ده چې وایي استقلال او جهاد په توره اغوستل کېږي نه په قلم د مجاهدینو لیکلې نو اوس موږ خپل ازادي په غږ باندې نشو ایستلی موږ فکر وکړو چې د دې ونده سې دوی چې وایي په توره اغوستل کېږي دا هم په زور اغوستل کېږي د دې اوس موږ هم دې سره ځان نشو بحث کولی برابر وکړو چې باید موږ ته اجازه ورکړو موږ کار وکړو بار وکړو نه موږ باید یو ځان ته یو بل حل لاره پیدا کړو دې سره خبرې کول بحث کول چیغې وهل غږ پورته کول ځان ستړی کول د کور نه وتل ځان په خطر کې اچول دا هېڅ بېخي بې معنی په دې دوه کارو کې ښځو تظاهراتو کړو څه فایده تر دې حده پورې سرونه یې مات شو لاسونه یې مات شو مریض شو اخر نړیواله هم غږ نه اوري دا ټول کارونه د نړیواله کارونه دا ټول د امریکا کارونه تاسو به ګورئ زما غږ په ټول نه اوري او تاسو هم به شاهدان اوسئ دې ته 2000 کال پورې دوام لري دا هغې نه وروسته بل نظام راځي دا
احمد شاهي بلې هغه له پروانه
بعد مرغه او بخي زما خبرې ته نه شو خل بعد مرغه خو د افغان مېرمنې د افغان انجلۍ حق وګړي چې اوس په نسل د ځواني تو طرف ته روانې خو د بعد مرغه دغه وخت ځای کی هیواد 50 کال نور هم شاته لاړل تبا شو برباد شو موږ په څو کل چې سلور یا پیزه شل کال وروسته یو ښه نظام راسي هغه نظام هم قرار ودی یو مخواري او کسمانه زحمت او وباسي مختلف هغه به ته هم شاته راسي په لار نکني نو باید دا مرمه دا فکر وکړي ځان ته حل لار پیدا کی خپل هغه قدرت توان من سازي هغه به لا څور نکي خپل خوش لا څور نکي د سپاچا ونسي ورختا ونسي چې خله نه خسته هر انسان خپل احساسي غریزه لري چې لبه ده کوم کارونه کې وای د خپل خوش حواس خو کنټرول کې او ځان ته یو کوم نظام تصمیم ونی چې زمان خو به نور خمیرمن چې په عمر زمان دی د طالبان څخه پیژني
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی پروانه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې دغه اعتراضونه چې طالبان ور باندې دوی ځپی او دوی غواړي چې مخه ونیسي، لکه پرون چې موږ وویل ولیدل د راپورونو له مخې چې پر ښځو باندې هوایي ډزې هم سوي وي چې دوی باید تیتو پراکسي اوشلن ګاز ور باندې وکارول سو، او همداراز ځینو ښځو موږ ته وویل په خبرو کې چې دوی په برقی ډنډو باندې د طالبانو غړی ووهلې د دوی امنیتي کسانو. ستاسو په نظر آیا دا ډول زور چې پر اعتراض کوونکو باندې راوستل کیږي او دوی ژغور غواړي چې طالبان یې چپ کړي، دا به لاریونونه پای ته ورسوي که بلا هم زیات کړي؟
د دې په اړه داس خبر ده چې طالبان دغه عکس العمل یعنی د زمونږ په د مبارزو او دې خبرو په وړاندې د عکس العمل ښکاره کوي. ښکاره ده مونږ په یو چې زمونږ غږ نړیواله اوري، طالبان ونه یې اوري، ټول یې اوري، خو کوم فایده یې نه لګورو. تر اوسه مو دا د یو میاشت وشوله، یعنی یو میاشت یو هفته پاتې ده. زمونږ غږ هر یو پروګرام سره مونږ اړیکه نیولې ده، زمونږ غږ ټول نړیوالو اورېدلی دی. مونږ اخر دې ته مجبور شو مونږ مبارزې وکړو، خپل اعتراضات وکړو، خپل حق لپاره وجنګېږو، خپله غوښتنه ډېر دا غوښتنه خپل په حق کې رد کړو. خو نه، دا د مونږ چغې وه، خو څنګه چې خو وویلې چې زما غږ نړیوال اوري، ټول یې اوري، خو هېڅ فایده نه لري. او همدا حال دی، هېڅ فایده یې نه ده تر اوسه پورې لیدل شوي. دوی نور څه غواړي؟ یعنې د دې په حق له مونږ نورې مبارزې وکړو، همدغه حل به مو وي. حتی نبی علیه السلام خپله فرمایلي کله چې هغوی جهاد کولو د بد او د احد په غذا کې، خپل مسلمانانو ته ویلي وو چې د کفارو هغوی کفار هغوی کفارو ورته ویلي وو چې د کفارو ښځې سپینګیري ماشومان معاف دي. دوی راځي چې مونږ مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو، په خپل حجاب، په خپل حیا او عزت کې د خپل کور نه راوځو، په حیا او عزت کې خپل کور ته ځو، خمو دین ویلی دی، سبق مو ویلی، ترجمې مو کړې دي. دوی راځي په مونږ داسې ګزارونه، داسې یو حالات چې دي. ولې
اغلی
پروانه،
ستاسو څخه یو بل پوښتنه زده کوم چې کله چې تاسو د دا ډول وضعیت سره مخامخ کیږي او ستاسو راشګاوي هم وتړل سوي، نور به تاسو هلته کار نه کوي، آیا داسې کوم بدیل لاره ستاسو دغه شته لپاره چې راشګاوي یا سنگارتونونه ور باندې باندې سي او دوی په خپل کور کې بیا کار پیل کړي، دغه امکان لري؟
کور خو ځان څنګه چې زمونږ بل خور ویلې، اول مخکې به مونږ ته د شا کورنۍ نه، د شاود کورنۍ نه خلک راتلل. مونږ په 3000، 2000، 5000، حتی کډی ریشیش په 2000 پورې مونږ به جوړ کړی. اول سریان خپل اجازه نه وکړي، ګوره دا دکان و سارانی چې مونږ راتلل خځه ورې رانه نه ایستلی شو. اول که زه په کور کې دا کار شروع کړم، زما کور کې زما ورونه دي، پلار به مې وي، مثال د خبرې د نورو آیا هغه جلکیانې بیا راځي مونږ ته؟ هغه پلارانې پرېږدي چې دوی په کور کې دا رشګار زه ته لاړه شه. زمونږ د کور نه چې دوی وځي، اتمن به خو په یو لباس کې دي کنه، آیا اجازه ورکوي ورته چې لاړ شي؟ نه. او همداسې مونږ ته زمونږ فامیلي اجازه به هم نه راکوي چې مونږ لاړ شو. قسمه ده خدای مکه، پلار ونه لري، سوګرور ونه لري، هغوی ته ترونه ماماګان خو به لري کنه، که نور څه نه، خپل ټولنه خو لري، هغه خپل غرور خو لري کنه. همدغسې دا جلۍ نه شي کولی چې د چا کور ته لاړ شي، واده والا کور ته لاړ شي، هلته د فیشن چا ته وکړي، خپل نفقه یا رزق د هغې ځینه ته راواخلي، ځکه چې هلته به هم خروار خلک وي، سړیان به وي، دا په پاکې سړیانو کې نه وځي، که نور څه نه، دروازې مخه کې خو به وځي. دا چې کله دې فیشن کوي هلته به خلک نه وځي. نو دا خو داسې ځای و چې فقط مونږ د ناوې سره کارو، حتی مونږ یو سړی نه دی لیدلی چې دلته اوسېدلی اوسي. ناوې سره مو کار دی، نه خلکو سره مو کار دی، ښځې په ښځه هم کار دی، ښځو ته کار کوو، ښځې نه پیسې اخلو، د ښځو په ښځو سوداګري ده. دې خو د سړي اختلاط نشته دی، که دوی وایي چې دا د شریعت خلاف کار دی، هېڅ دې کې د شریعت خلاف کار ما ته څه شی ښکاري نه. که دوی دا د ورځې ایستل شریعت خلاف ګوري، وایي چې ګناه ده، مونږ به د دې نه قطن هغه وکړو، بند به کړو، دا کار به مونږ نه کوو. خلک یې په کورونو کې کوي، کورونو ته به هم سبا ته ورځي چې کورونو کې ورځې مه وباسئ، سختګي وېښتان مه لګوئ، رنګونه مه کوئ، کورونو ته به هم ورځي چې تاسو دا کارونه بند کړئ، کورونو کې خو یې نه شي کولی. دا خلک چې مونږ ته رشګاو ته راځي، ورځې وباسي، یا ویښته رنګه، یا څه بل څه، یا د مخ لاسونو ویښته نخکوي، اوس الحمدلله ټول په دې پوهېدو چې خپل کورونو کې کوي، نو دوی به څه کوي؟ سبا ته به ورته وایي چې کورونو کې دا خلک چې دا کارونه کوي بندې کوي.
مننه اغلی پروانه. بله و ستاسو ژغ مشترادی مننه. ستاسو نظر مو هم واخیست اغلی نیازی. تاسو د اغلی پروانه د خبرو په تړاو باندې څه ویل غواړي؟ دوی دغه پښتنه وکړه چې آیا که خلک په کورونو کې آرایش کوي یا اوریځي باسي یا سختګي ورشتان لګوي، طالبان به په دغو ښځو پسې کورو ته ورځي چې وګوري چې آیا دوی دغه کار کوي کنه. او تاسو د دغو اعتراضونو راتلونکی څه ډول وینئ؟ آیا فکر کوئ چې دغه ډول اعتراضونه به دوام وکړي، ښځې به بیا هم خپل ژغ پورته کړي، که به ورو ورو دغه ژغونه چپ سي؟
زه خو لکه مخکې چې به اشاره وکړله ورته چې قدردانی کوم د دې اعتراضاتو. حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره اوله به غوښتنه کوي، لکه څرنګه چې زموږ خوندې دا کار کړی، که د تحصیل په برخه کې وه، که د مکاتبو د دروازو د بندېدلو په برخه کې وه، که د پوهنتونونو د بندېدلو برخه کې وه، که د ازموینې کې د انجونو برخه نه اخیستله برخه کې وه، او که څه هم د آرایشګاو په برخه کې ده، که د پارکونو د هوټلونو د ودونو هره برخه کې چې دوی قیدات وزا کړې ده د ښځو پر وړاندې، دغه تاوتریخوالی دوی منځته کړې ده، په دغه هره برخه کې زموږ خوندې خپل ژغ اوچت ساتلی. لومړی یې ورته ښه سلامیزه غوښتنه کړې ده، په بارو بارو په کراتو یې غوښتنه کړې ده، پوهېدلی ده چې دوی جواب نه ده ورته ورکړی، بیا یې اعتراض کړی ده، بیا یې اعتراض د دوی په مقابل کې کړی ده، په زمین کې خپل اعتراض نړیوال ته هم وښيي چې دا ډیر ښه ده. ما مخکې مو ویل چې حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. د حق د اخیستلو دپاره به ژغ دې اوچت ساتي. که ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. مور غوندې مهربان هیڅ د عاطفې څخه ډک هیڅ نور کس نشته په دنیا کې، مګر مور تر هغه وخته پورې خپل اولاد ته شیدې نه ورکوي تر څو چې اولاد یې ونه ژاړي. اولاد یې ژاړي بیا مور شیدې ورته ورکوي. نو په دې خاطر د دغه معقولې سره هم په اخیسته باندې زه د دوی قدردانی کوم، ستاینه کوم چې دوی خپل ژغ اوچت کړه، او دا ژغونه به اوچت یي. دا دې اصلا طالبان زړه ته وانه چي چې دوی اوبه پاشي پر ښځو باندې. دغه خپله یو بېسیرتي ده، بې عزتي ده چې ته یو ښځې ته یې کوې چې پر هغه باندې اوبه پاشي. ما اعتراضونو صحنې ولیدل، راپورونه مې ټول ولیدله. او زمین کې که ګاز استعمالې هغه بې وشه کیږي، لویږي، بې ستره کیږي، بې عزته کیږي. تر هغه خو هغه دوکان ښه و چې په دوکان کې ناست و، په عزت یې کمایي کول، خپل نفقه یې پیدا کول، خپل د اولاد دا تا لا بې عزته کړل چې سړکونو ته دې وایستله، تا بې سیرته کړله چې اوبه دې ورباندې ونیوله، تا بې عزتي ورته وکړه چې ټکان دې وکړه چې دوی په ځغستاسو د سوپاچه سوه دې خوا اخواستله. خو دا دې زړه ته واچوه چې دا ږغونه په دا رقم ته نسې خفه کولی، نه یې له منځه وړلی سې. دا ږغ به همیشه اوچتیږي. ولې وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاښ ته څه عجت شته؟ دوی ښه تاسو ته غوښتنه کړې وه چې دغسې قوانین مه وضع کوي، د دغه لارې څخه موږ نفقه پیدا کوو، که تاسې کوم څه په کښې کې لرئ، کوم ملاحظه لرئ، موږ ته راواستوئ چې دغه قوانین په کښې کې وضع کړه. دا اوس هم د پروانه خور په خبرو کې ما واورېدله چې ویې ویلې چې که ورځې ټولول دوی وایي چې ګناه ده، راته ودې وایي موږ ته دې په آیاتو په حدیث باندې ثابت کړي، راته ودې وایي چې مې کوي موږ یې نه کوو. هغسې قوانین لکه چې په مکاتبو کې ما بار بار دا خبره کړې ده که په مکاتبو یا پوهنتونونو کې کوم مشکل وو، تا به د هغه مشکل د حل لاره پیدا کړې وای. داسې خو موږ نشو کولای چې زموږ دروازه زړه ده، دروازه د بېخه باسو غورځوې بیا به بله دروازه رانیسو. په کریات کې مې کښنه وی چې بیا بله دروازه رانیسې، خو اول د دغه دروازې بدیل پیدا کړه، بله دروازه راوړه، بیا دا وباس هغه کښېنوه. ته هم د هر ښځ دپاره چې قیدات وضع کوې، د هر قانون دپاره چې دي، د عرف فرامین دپاره چې دي وضع کوې، د هغه دپاره اول بدیل یې وسنجوه. اول دغه ښځو ته به دې یو فابریکه جوړه کړې وای، حد اقل یو داسې یو فابریکه به دې جوړ کړې وای چې پلاستیکي چپلقي په کښې کې جوړېدلی. دغه ښځو ته به دې ویلي وای چې ټول راسئ په دغه ځای کې کار وکړئ، په دغه فابریکه کې هغه کار مه کوئ. دوی به بیا در سره دغسې جنجال نه وای کړی، دغسې مشکلات به نه وای جوړ کړی. نن ته خپله هم د مشکل سره مخ یې، ښځې دې هم د مشکل سره مخ کړي دي، نړیوال دې هم ټول په شور راوړله. په زمین کې دې موږ نړیوال ته هم بیا هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو چې دا سراسر غلط کړنې دي. دا دوی یو خو د دغه حالاتو څخه زه داسې یو اخیسته کوم چې یا دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې نور نو د زوال سره مخ یو، راسئ چې یو نوم خو پرېږدو چې موږ شریعت تطبیقوله، ځکه نړیوال زموږ سره مخالفت وکړه. دا خپله دوی غواړي، دا ښځې دوی خپله پاروي د ځان دپاره چې دا حالت یې رامنځته کړې ده. په دې نور منور نه پریږدي، باداران به ورسره خبره خرابه کړي، ځکه دوی نو دا کار کوي، دا خپلې ټولې پروژې دي دغه حالت.
مننه آغلې نیازی. بله ډېره مننه آغلې نیازی، ستاسو نظر مو واخیست د آرایشګاو د تړل کېدو، د دغه اقدام پر ضد باندې، د لاریون د ښځو او بیا هم د لاریون د ځپل کېدو په اړه باندې. ډېر مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. خپل ټولو میلمنو، آغلې بیبي نظیفه احمد شاهی، آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی هوا څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او ګډون یې وکړ. موږ به بل اونۍ بیا هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے، چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے، تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، چتا حسن شور ما شوریه ما شهر حسن، چتا حسن شور ما شوریه ما شهر حسن، پکا رکا تا یک اردام اجمارو سو، چتا حسن.